فريضة من الله، دا فريضة ده دا الله دا طرفنا، او دا دا فرض صدقي خبره کیږي، دا یو فریضه ده، یعنی زکات خبره کیږي، دا عام صدقي خبره نه ده. والله علیم حکیم، او الله تعالی علم والده، حکمت والده. اوس په تاسو وایئ چې فلانی له بنده ولی زکات نشي ورکولی، او فلانی له ولی نشي ورکولی، فلانی خو هم حقدار دی. الله تعالی ډیر حکمت والا دی، دا داغو د علم او حکمت په وجه دي. داغو په شان علم او حکمت ته هیچ چا سره نشته. دا ټول احکامات هغو د خپل علم او حکمت په وجه بیان کړي دي. نو دلته په منځ کې د زکات خبره ولی راغله؟ اوله په آیت 58 او 59 کې، یعنی په دوه کم شپیتم او یو کم شپیتم کې د صدقات خبره راغله چې تاسو صحیح تقسیم نه کوئ. نو د هغې په وجه دا خبره راغله چې د زکات مستحق خلق صرف دا کسان دي، دا اتو قسمه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو دې کسانو له ورکوي، او ځینې خلق راغلی وو. نو الله تعالی وفرمایل چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې هم نه ده، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې خپل مرضی هم نشي کولی. دا مصارف الله تعالی په خپل بیان کړی دی په قران کې، په دې کې کو تاسو په یو باندې خرچ کوئ، کو په دوو باندې خرچ کوئ، لکه یو فقیر دی او تاسو ټول زکات هغه له ورکړئ، نو دا هم صحیح ده، ټیک ده. تاسو په دوو باندې هم تقسیمولی شئ، او د دې نه په زیاتو باندې هم تقسیمولی شئ. ضروری نه ده چې ټولو له به ورکوئ، نو هله به هغه زکات وي. نو دا د الله تعالی د طرف نه یو فریضه ده. او اوس وویلی شو ومنهم الذين يؤذون النبي، او په دې کې هغه خلک دي چې هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکوي. څنګه ورله تکلیف ورکوي؟ ويقولون هو اذن، او هغوی وایي چې دی خو بس غوږ دی، دې خبرې څه مطلب دی چې دی غوږ دی، چې بس اوري، دو ته پته نشته، غوږونه یې کچه دي. چې څوک ورته څه هم خبره وکړي، نو دی زر هغه خبره ومني. کچری مونږ قسمونه اخرو، نو دی زمون خبره اومنی. کومونږ بهانې جوړی کړی وي، نو دی هغه اومنی. نو دو ته خو څه پته نه لګي، الله دې معاف کړي، یعنی چې د دو دومره پوهه نشته. نو دلته الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه جواب ورکړو، او وی فرمایل قل اذن خیر لکم، وایه چې دا غوږ خو د خیر غوږ دی. د غوږ څه مطلب دی؟ په عربی کې یو متل دی چې دا بنده د غوږونو کچه دی. نو الله تعالی وفرمایل چې دا ستاسو د پاره ښه ده. د دې آیت په شانی نزول کې دوه خبرې راغلی دي. یو قول دا دی چې د منافقینو یو جماعت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې ډیرې نامناسبه خبرې وکړې. هغوی وی چې مونږ ویریږو چې چرته زمونږ خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ونه رسي. بیا جلات بن سوید وفرمایل چې مونږ سویل غواړو، نو وایو به کچرې زمونږ خبرې دو ته ورسي هم مونږ به قسمونه وخورو، او هغه خو هسې هم اذن دی، نو زمونږ خبره به اومني. استغفر الله. او بلکې ستا خبره کوله چې کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو وایي او هغه حق وي، یعنی رښتیا وي، نو بیا خو مونږ د خرونه هم بد یو. او د دو خبره چې کله د دو مېرنیز جی واورېده، نو هغه وی چې د الله قسم هغه خو برحق دی، او واقع تاسو د خرونه هم خراب یې. او دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورسېده. بیا یو سړی وی چې هغه خو غوږ دی، کچرې تاسو د هغه په مخ کې قسم وخورئ، نو هغه به ستاسو خبره اومني. استغفر الله. نو الله تعالی وفرمایل چې هغه ستاسو دپاره بهتر دی. څنګه بهتر دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې خبرې اورېدې، خبر ته پته وه چې دا دروغجن دي او دروغ وایي، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په دې باندې دا خبره نه ښکاره کوله چې دوی شرمنده کړي، یعنی دوی وشرموي. داسې به یې ورته نه وې چې ما ته پته ده چې ستاسو څه مجبوري ده. هغوی به یې نه کچه کول، هغوی ته به یې خبرې نه اورولې، ځکه چې زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې اخلاق نه وو. دا د هغو نرمي وه، شفقت وو. هغوی له به یې مهلت ورکوو، او د خلکو په مخ کې به یې هغوی نه سپکول، نه به یې شرمول، حالانکه خبر ته پته وه چې دا دروغجن دي. او د دوی دا خیال وو چې ګنې دی پوهیږي نه، او زموږ په چالاکۍ کې راځي. بعضې وخت خلک وایي چې فلانې بنده خو مونږ په اسانه باندې دوکه کولی شو، هغه خو سنادانه یا کم عقل دی، حالانکه هغه بنده ته ښه پته وي. هغه د مروت په وجه سنه وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر مروت والو وو، ملازه پکې ډیره وه، هغوی به یې نه کچه کول، نو دوی د بې ادبۍ خبرې کولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به دا خبرې رسېدې او هغو ته به ډیر تکلیف میلاوېدو، لیکن دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاق وو چې هغه به دوی ته سنه وي چې ما ته پته ولګېده او ستاسو به دا سزا وي چې کله به دوی را وغوښتل نو دوی به قسمونه خوړل. بیا نو دوی ته وویل شو چې دا ستاسو دپاره بهتره ده کچرې هغه ستاسو د زړونو خبرې ښکاره کړي چې ستاسو هیڅ مجبوري نشته، نو بیا به تاسو ته ډیره ګرانه شي. دا د هغو اوچتوالی دی چې ستاسو دا حرکتونه برداشت کوي، د هغوی دروغ به برداشت کول او هغوی له به مهلت ورکوو، او هغوی ته چرته هم د دې خبرې احساس نه دی کړی چې ما ته پته ده تاسو خو منافقان یې. نو الله تعالی وفرمایل چې دا اوزن خو ستاسو دپاره بهتر دی. یؤمن بالله ویؤمن للمؤمنین، هغه ایمان ساتي په الله باندې، یعنی دا غو یقین دی په الله تعالی باندې چې کله چاته د چا د تکلیف نه ډکې خبرې را ورسی نو د دې سره بنده ته ډیر خفګان میلاویږي، او په داسې وخت کې په الله باندې یقین یو داسې شی دی چې هغه بنده له تسلی ورکوي. ویؤمن للمؤمنین، او هغه یقین کوي په مؤمنانو باندې، دا غو اعتماد وي پخپل ایمان والو ملګرو باندې. ورحمت للذین آمنوا منکم، او د ایمان والو د پاره هغه رحمت دی ځکه چې هغوی نیکی طرف ته راکاږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته د نیکی لار ښایي. چاته د الله لار ښیل دا یو ډیر غټ رحمت دی، هدایت طرف ته رابلل او د جهنم نه بچ کول داسې وړه خبره نه ده. نو د دې نه موږ ته څه پته لګي؟ د دې نه موږ ته د دې خبرې پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هم د خلکو د طرف نه ډیر تکلیفونه میلاو شوي وو. خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری رنګارنګ خبرې وکړې، او دا غوی خبرې برداشت کول، هغه ځان ننګار کول او په الله باندې یقین ساتل دا سوړه خبره نه وه. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې طریقې نه موږ ته څه سبق میلاویږي؟ چې کله موږ ته د چا د طرف نه تکلیف والا خبره راورسی چې دې بنده په ما پوری خبره کړې ده، نو موږ له هم د صبر نه کار اخیستل پکار دي او په الله باندې یقین کول پکار دي. او زموږ چې کومې اعتباري ملګری وي چې د هغوی په باره کې موږ ته پته وي چې واقعي دوی قابل اعتماد دي، په دوی باندې موږ یقین کولی شو، خو هغوی ته موږ خپله خبره وکړو نو په دې کې څه حرج نشته. دا هم یو خبره راځي چې عبدالله بن ابی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات حسد کوو. هغه د منافقانو سردار وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په خر باندې سرلی کوله او روان وو. دی په یو مجلس کې ناست وو د خپلو خلکو سره او خبرې کولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ته تبلیغ وکړو، نو عبدالله بن ابی له ډیره غصه ورغله چې زه پلو خلکو ته د دین خبرې کوه، ززا ستا د سرلی نه موږ ته تکلیف میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دو د خبرو سره ډیر خفګان میلاو شو. د کوم صحابي کره چې روان وو هغه ته یې د دو خبره وکړه چې هغه ماته داسې خبرې وکړې، نو هغه صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تسلی ورکړه چې یا رسول الله دستانه جلس دی، ستا سره یې حسد دی د هغې ورځې نه، ځکه چې د دوی لپاره خو تاج تیار شوی وو او دې بادشاه کېدو والو چې کله تاسو راغلی نو د دوی هر څه لاړل، ځکه چې خلک ټول ستا طرف ته راغی، نو دې ستانه سوځي ځکه دا قسمه خبرې کوي، تاسو دې معاف کړئ. دا حدیث په بخاری او مسلم کې دی. زما د دې خبرې مطلب دا دی چې په چا باندې ستاسو یقین وي چې دا بنده قابل اعتماد دی، نو د خفګان په وخت کې تاسو د خپل زړه حال بل ملګری ته ویلی شي. والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب الیم، او هغه خلق چې هغه تکلیف ورکوي، اذیت ورکوي د الله رسول له دا غوی د پاره درناک عذاب دی. کو هغه تکلیف د خبرو په ذریعه وي یا د خپل رویه په وجه وي، نو ولی الله تعالی نن نه ګوري چې کله خلک د الله پر رسول پوری بدی ردی خبرې کوي، دا غوی تصویرونه یعنی کارټونز جوړوي، کله سو کوي او کله سو، نو دا یو تکلیف دی. د داسې ټولو خلکو د پاره دردناک عذاب دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د ټولو خلکو خیر خوا دی. هغه خپل ژوند، خپل سکون، خپل آرام، خپل اولاد، هغه خپل ټول ژوند قربان کړی وو چې خلک د دوزخ د اور نه بچ شي. داسې انسان له تکلیف ورکول چې هغه د ټول انسانیت خیرخوا وو، هغه خو رحمت للعالمین وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې داسې یوه لمحه نه وه چې هغه سکون بیا موندی وو، چې د کله نه هغه ته نبوت میلاو شوی وو. هر وخت به د خلکو په غمونو کې وو، د خلکو سره د خپل اولاد غم وي، د خپل کور غم وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ټول انسانیت غم وو. نو داسې بنده له هم څوک تکلیف ورکولی شي؟ یو حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایلی دی چې څوک زما د چا دوست سره دشمنی کوي نو زه د هغوی خلاف اعلان جنگ کوم. الله اکبر. یحلفون بالله لکم لیرضوکم، هغوی قسمونه خوري د الله ستاسو د پاره ځکه چې راضي کړی تاسو. هغوی د الله قسمونه خوري د څه د پاره؟ چې تاسو راضي کړی. د الله قسمونه خوري او تاسو ته ښکاره کوي چې مونږ خدا خبرې نه دي کړي، تاسو د وړو په خبرو پسې ځئ. او بیا چې کله هغوی د تبوک نه واپس راغلو نو په مسلمانانو پسې بتلل او قسمونه به یې خوړل او بهانې به یې کولې، خپلې مسلې به یې بیانولې چې زموږ مجبوري وه. دا هر څه په دې وجه کوي چې هغوی تاسو راضي کړي. والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين، دې لپاره چې الله او دا غو د رسول د راضي کولو فکر کړي وي. او دوی څوک راضي کوي؟ انسانان راضي کوي. او په سورة البقره کې مونږ ویلي وو والذین آمنوا اشد حبا لله، چې څوک ایمان والوي نو هغوی د الله تعالی په محبت کې ډېر سخت وي، د هغوی د ټولو نه زیات محبت د الله سره وي. چې چا سره محبت وي نو آیا بیا د هغو نه څه بچ کوي څوک؟ اوږدي او یا هغو ته دروغ وایي، هغه خو بنده راضي کوي او د خوشحالولو کوشش کوي. او د دوی څه حال وو؟ د الله او د هغو د رسول سره هیڅ محبت نه وو. دی به د خپل ځان د بچ کولو د پاره خلکو ته خپله دینداری ښکاره کوله. اوس چې مسلمانان واپس راځي د هغه ځاینه، یعنی د جنگ نه، نو هغوی وکتل چې دوی خو جنگله نه وتلي، دوی د مسلمانانو سره معاشرتي ورانه کړي وه، ځکه چې قسمونه یې خوړل چې نه نه، زمون خو فلانۍ مجبوري ده چې په څو طریقې سره هغوی خوشحاله کړي. منافقین به د مسلمانانو نه ویرېدل. او دلته راغلی دی چې لکم لیرضوکم، صرف ستاسو د راضي کولو دپاره چې تاسو خوشحاله شئ. چې کله د یو انسان د یو الله نه ویره وي نو هغوی بیا د نورو خلکو نه بېنیازه شي، د هغوی بیا د نورو خلکو پروا نه وي. او چې څوک د خلکو نه ویریږي نو وایي چې فلانۍ بس وایي، فلانۍ بس وایي، زمانه به جاب لاړ شي. چې څوک انسانان خوشحاله وي او الله پرېږدي، د الله تعالی هیڅ پروا نه کوي، خود انسانانو پروا کوي. چې دوی را ناراضي شي او خوشاله شي نو الله تعالی بیا هغه خلک تاغینه ناراضه کړي. چې کله انسان الله تعالی پرېږدي، الله تعالی ناراضه کړي او انسان خوشاله کړي، نو هغه انسان بیا الله تعالی داغونه ناراضه کړي. زړونه خود الله په لاس کې دي، نو چرته هم دا سیمه کوي چې انسانان واخلی او الله تعالی پرېږدي. نو منافقینو به کوشش کوو چې دا خلک په څه طریقه زموږ نه خوشحاله شوي. نو الله او د هغو رسول زیات حقدار دی، هغوی راضي کړی. که چېرې تاسو واقعي ایمان والی نو تاسو الله تعالی راضي کړی او الله تعالی به بیا د خلکو زړونه ستاسو نه صفا کړي او هغوی به بیا ستاسو نه راضي شي. او د چانه چې الله راضي شي نو د مرګ په وخت کې هم بیا د هغوی دپاره د جنت خوشبوي راځي او په قبر کې ورته هم د جنت د طرف نه کړکۍ کولاو شي. هغه بیا په حشر کې هم نه ویریږي او د عرش سوری به وي د هغو دپاره. او چې د چانه الله راضي شي نو هغه به بیا په پل صراط باندې د بجلی په شان تیز پوری وزي او په جنت کې به د هغو دپاره د استقبال دروازې کولاو کړی شي. نو د الله رضا هغه له ډیر لری پوری فایده ورکولی شي. او انسان مینتونه کوي چې چرته څوک رانه ناراضه نشي، چې فلانی ناراضه نشي او فلانی ناراضه نشي. د انسان کو ډیر خیال ساتي خو په سونه سو خبره به هغه ضرور ناراضه کیږي. هر عمل صرف په دې وجه باندې کول پکار دي چې زمانه الله راضي شي. بس چې مونږ کوی که نه نو سوچ کوی چې ای الله بس تو رانه راضي شي. د صدقې په وخت کې بس دغه سوچ کوی چې الله رانه راضي شي، ځکه چې اصل شی د الله رضا ده. او نیکی وایي هغې ته چې کله انسان د الله د راضي کولو کوشش کوي، کو په یو عمل کې د الله د رضا نه علاوه د نورو خلکو د راضي کولو کوشش شي، نو هغه نیکی نه ده. ابن رجید یو ډیر غټ عالم تیر شوی دی. هغه ډیر زیات عبادت گزار وو او د هغو سره دولت هم ډیر زیات وو. هغو به د الله په لاره کې ډیره پیسه ورکوله. د هغو د استاد نوم ابو عثمان وو. یو ځل ابو عثمان په سرحد باندې جنګېدو والو مجاهدینو د پاره د چندې اپیل وکړو، نو ډېرو خلکو ورله چنده ورکړه، ډېره کمه یې ورکړه. یوه ورځ ډېر خلک د ابو عثمان سره ناست وو، نو ابو عثمان د مجاهدینو لوږه، تنده او تکلیفونه را یاد کړل او په ژړا شو. په ابن رجید باندې ډېر اسو شو. هغه د کور نه تیلی راوړه او د مجاهدینو د پاره یې ورکړه. استاد یې ډېر خوشحاله شو، هغوی ډېر تعریف وکړو او د خلکو د نیکۍ جذبې سیوا کړه. لکه مونږ خلک چې فنډ ریزنګ کوو چې فلانی دومره دومره چنده ورکړه، دغه شان خلک د چندې په وخت کې اعلانونه کوي او تعریفونه کوي. چې کله هغو ولیدل چې استاد د ټولو په مخ کې زما تعریف وکړو، نو هغو زر زر وی چې دا کوم مال چې ما تاسو له راوړی دی، نو د دې ما د خپلې مور نه تپوس نه دی کړی او راوړی مې دی. پته نشته چې هغه په دومره رقم ورکولو باندې راضي کیږي هم او کنه. دا رقم ما له واپس راکړی. نو د هغو استاد په خاموشۍ سره هغو ته رقم واپس کړو. اوس دو رقم واخیستو او کور ته لاړو. چې کله شپه شوه او دو ته پته وه چې زما د استاد سره څوک نشته، نو هغو ته لی واخیسته او استاد لی ورکړه چې زه دا غواړم چې زما د دې رقم نه څوک خبر نشي. نو هغه د خلکو د تعریفونو نه بے نیازه شو، لا پروا شو او د یو الله رضا یې خوښه کړه. نو دا ډیره د بیوقوفۍ خبره ده چې انسان الله پریږدي او خلک راضي کول شروع کړي. اکثر په ژوند کې داسې موقع راځي چې خلک الله ناراضه کړي او د انسان د راضي کولو دپاره ډیر څه وکړي، او بیا هغه انسان د هغو سره ډیر بد وکړي. کله د بنده په نیت باندې شک کوي، کله په سوبله خبره باندې ناراضه شي، کله کله شکوی شروع کړي، کله کله ستاسو احسانات هیر کړي او یا ستاسو سره بد سلوکی وکړي. نو الله تعالی په انسان باندې ډیر غټ انعام کړی دی چې تاسو ما خوشاله کړی او جنت وګټی. انسان د انسانانو نه لا پروا کړو. کچری الله تعالی د نور انسانانو پر راضی کولو باندې جنت ایښی وی، نو بیا به ډیره ګرانه وه. او ګورئ چې کوم غټ خلک وو، لکه صلاح الدین ایوبی، هغه خپل دولت داسې خرج کړو د فلاح او بهبود په کارونو کې. په مصر او شام کې دومره ډېرې ادارې او مسجدونه تعمیر کړي، سرایې جوړې کړي د خلکو دپاره، لیکن په هغې د خپل نوم تختې ونه لګولې. چېرته د خپلو فوجي افسرانو یا چې کوم مددګار وو، د هغوی د نومونو تختې ولګولې. او مونږ چې څو وړوکی شانکار وکړو، نو مونږ وایو چې خلک زمونږ نوم واخلي. هسپتالونه د خلکو په نومونو جوړیږي. الله اکبر. چې یو الله راضي شي نو ټول کارونه جوړ شي. او که د انسانانو په نظر کې زه خپل ځان معزز کړم، نو په دنیا کې هم هر څه ضایع شو او په آخرت کې هم د هغې څو اجر نشته. او که د الله دپاره وشي، نو الله تعالی په دنیا کې هم بندله د هغې اجر ورکړي. او دا حدیث په ترمذی کې دی چې چا انسانان راضي کړو او الله یې ناراضه کړو، نو الله تعالی به هغه د انسانانو تکلیفونو ورکولو نه بچ کړي. او چې چا الله ناراضه کړو او خلک یې راضي کړو، نو الله تعالی به هغه د خلکو په حواله کړي. یعنی الله تعالی به بیا د هغو په خپله مدد نه کوي، بلکې خلکو ته به حواله کړي. او خلک چې څنګه غواړي نو هغه شان سلوک به ورسره کوي. کچرې مونږ فانی انسانان د نورو فانی انسانانو تعریف خپل مقصد جوړ کړو، نو د دې نه بله غټه بیوقوفي نوره څه کیدی شي. هغوی به هم ختم شي او مونږ به هم ختم شو. او که مونږ وایو چې خلکو ته پته ولګېدی چې دا کار ما کړی دی، ځکه چې دوی ته خوړو پته ونه لګېده، نو څومره خلکو ته به پته ولګي؟ د لږو خلکو د شاباسۍ اخیستو دپاره مونږ دومره هر څه کوو. د دوی خو به د قیامته پورې هم ژوند نه وي. دوی خو په دې دنیا کې د یو څو ورځو میلمانو دي. د هغوی د بابا د اخیستو دپاره مونږ د همیشه د واوا نه ځان محرومه کړو. الله اکبر. د منافقینو څه شوق و چې بس خلق زمونږ نه خوشحاله شي او د الله او رسول د خوشحالۍ د هغوی سره هیڅ فکر نه و. الله تعالی ته خو د قسمونو د خوړلو ضرورت نشته. الله تعالی ته خو ټوله پته ده چې په زړو کې څه دي. کله به هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له راتلل او کله به عام مسلمانانو له. الله دې مونږ له منافقینو د خصلتونو نه په امان کړي چې کله مونږ وګورو نو داسې ښکاري لکه دا هر څه چې په مونږ کې دي. الم یعلموا انه من یحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها. آیا دوی ته نشته پته د دې خبرې چې څوک د الله او د هغو د رسول مخالفت کوي د هغوی د پاره خو د جهنم اور دی او په دې کې به همیشه اوسېدو واله وي. ولی دوی ته دا خبره نه ده معلومه. دوی نه پوهیږي په دې خبره. دوی خلکو ته خپل دینداری ښیي چې مونږ دیندار یو، مونږ مسلمانان یو، چې مونږ د خپل ځان په شان وګڼئ، په خپلو صفونو کې مشامل کړئ، په تاسو کې د الله ویره نشته، د الله د راضي کولو فکر در سره نشته. چې څوک د الله مخالفت کوي او د هغو سره مقابله کوي، په تبوک باندې د تلو حکم چا ورکړی و چې دا فرض دی د هر کس لپاره، د هغو حکم نه منل دا د هغو مخالفت دی کنه. د منافقینو یو بل خصلت دلته بیان شو چې هغوی د الله او د هغو د رسول مخالفت کوي. بعضې وخت بنده د خولې نه ووایي چې زه دا نه منم، دا قولی مخالفت وي، او بعضې وخت بنده د خپل عمل سره دا خبره ظاهره کړي چې زه نه منم، یعنی الله چې کوم حکم ورکړی دی د هغې مخالفت کوي، د الله تعالی مقابله کوي، هغو له چیلنج ورکوي. الله او د هغو رسول یو څه وایي او دوی بل څه کوي، نو بیا د دې نه پس د داسې خلکو دپاره جهنم دی. نو دوی ته دا پته نشته چې چا ته د دې پته وي، نو هغوی خو د الله او د هغو د رسول مخالفت نشي کولی. استغفر الله، ذلك الخزي العظيم. دا خو ډیره لویه رسوایی ده. د دې سره د دې ځای د رسوایی غم دی چې دلته زمونږ د دې سره معاشرتي ورانه رانه شي. خلک بس وایي چې دوی خو مسلمانان نه دي، دوی خو جنگ له لا نړل، دا خو منافق دی. نو د دې سره د دې خبرې فکر دی او دې ته هغه رسوایی په نظر نه راځي. او الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي. مونږ ټولو له سوچ پکار دی چې مونږ ټول په څومره ځایونو کې د الله او د رسول د حکم مخالفت کوو. د الله او د رسول حکم یو وي او مونږ بالکل د هغې الټزو چې دا خلک رانه خوشحاله وي، ځکه چې مونږ ته دلته اوسېدل دي د دې خلکو سره. هغه وخت زمونږ نه دا خبره هېره شي چې دا خلک زما څه کولی شي. زیات نه زیات د دوو یا څلورو ورځې د رسوایۍ نه زه ویرېږم، او کوم چې د ټول عمر رسوایي ده نو د هغې نه زه نه ویرېږم. او دا زه تاسو ته نه ویم، بلکې زه خپل ځان ته ویم. مونږ ټول په دې کې شامل یو. استغفر الله. یحذر المنافقون، او ویریږي منافقان، ان تنزل علیهم سوره، چې نازل به کړي په هغوی باندې، یعنی اهل ایمان والو باندې، یو سورت. تنبئهم بما فی قلوبهم، چې هغه خبر ورکړي هغوی له د هغې چې څه د هغوی په زړونو کې دي. منافقین ویریږي په دې خبره چې چرته په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یو صورت نازل نشي چې په هغې کې زموږ د زړونو حالت بیان شي، ځکه چې هغه وخت و قرآن نازلېدو، آیتونه نازلېدل، ځکه چې د هغوی کارونه داسې وو چې چرته داسې ونشي چې الله تعالی زموږ د زړونو په حالت باندې خلق خبر کړي. د دې مطلب دی چې د هغوی په دې خبره یقین و چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی راځي، دا یقین و. او دا ورته هم پته وه چې الله تعالی زموږ خبرې اوري، خبر ته پته وه، او د هغې باوجود دا کارونه کول چې چرته اوس زموږ په باره کې وحی نازله نه شي. او د ابن عباس رضی الله عنه قول دی، الله تعالی د اویو منافقینو نمونه ښکاره کړي وو د هغوی د پلارانو د نمونو سره چې فلانی د فلانی زوی منافق دی، ځکه چې دولس منافقان وو او هغوی د تبوک نه د واپسۍ په وخت باندې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې حمله کړې وه. د هغو د ختمولو کوشش یې کړی و. دوی دومره ویرېدل ځکه چې دوی دوپړق وو، ډبل فیس وو، چې مونږ به خپل منافقت هم کوو او دین چې زمونږ نه کومه مطالبه کوي نو هغه هم مونږ نشو پوره کولی. نو هغوی به کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف او کله د مسلمانانو خلاف خبرې کولې. په حدیث کې راځي چې د منافق مثال د هغه بیزه پشان دی چې هغه د دوو اخورو په منځ کې سرګردانه ګرځي، کله په یو اخور کې سریږي او کله په بل اخور کې سریږي. دا مثال د هغه خلکو هم دی چې څوک دین او دنیا چلول غواړي. هغوی وایي چې زموږ د دنیا مجلسونه هم خراب نه شوي چې خلکو ته مونږ ماډرن او اپ ټو ډیټ ښکاره شوي، او چې ورسره ورسره مو آخرت هم جاری وي. چې دلته کینې نو هم مصیبت دی او چې هلته کینې نو هم مصیبت دی. نو دوی به هر وخت ویرېدل، هغه خلک چې وایي چې د غل په ږیره باندې خس وي، په خپلو کې به یې هم خبرې کولې او دا به یې هم وی چې چرته په مونږ باندې صورت نازل نشي. قل استهزؤوا، ووایه چې کوی مذاق، کوی خنداګانی او پیشاړي. او کوم منافقین چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په تبوک باندې تلی وو، نو هغوی هم خپل یو ګروپ جوړ کړی وو چې څوک هم خیال وي نو یو قسمه سوچ وي، نو هغوی بیا په خپله یو ځای شي، ځکه چې د هغوی زړونه د یو بل سره لګي. نو دوی به کیناستل او خنداګانې به یې کولې چې دوی خو قلاګانې او محلونو فتح کولو لتلی دي. او یو پکې وی چې قرآن والا خو مونږ ته داسې ښکاري لکه دوی چې د ټولو نه زیات وږي دي، دوی د ټولو نه زیات دروغجن او د ټولو نه زیات ویریږي، یعنی بې غیرته دي. او یو پکې وی چې دوی ځي رومیانو طرف ته، او د دوی دا خیال دی لکه چې دوی د عربیانو سره جنگ کوي. د الله قسم دوی به سباله په رسو کې تړلی شوي وي او راځي. داسې بیهوده او سپک مذاق به په مسلمانانو پورې کوو چې د دوی خېټې اوږی دي. نن هم خلک په مولانو پورې خنداګانې کوي او لطیفې لیکي چې مولان حلواګانې خوري، نو دوی به ډېر سپک مذاق کوو. او یو مذاق به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د خپل صحابه سره کوو، هغه و مذاق او دا د استهزاء. نو دوی به داسې خبرې کولې او الله تعالی بیا د دې نمونه ښکاره کړل، د عام خلکو نه پټ وو، دا او یا کسان وو، لیکن په تاریخ کې به چرته هم تاسو ته د دې نمونه میلاو نشي. دا به د هغوی دپاره څومره رسوایي وه که چېرې د هغوی نمونه خیالی شوی وي. خلکو به بیا هغوی ته پیغورونه کول، نو د هغوی نمونه پټ ساتلی شوي وو. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. او البته که تپوسو کړی تاسو د هغوی نه، نو هغوی به ضرور وایي چې مونږ خواسي بحث کوو، مونږ خواسي مذاق کوو. یعنی که چېرې تاسو د هغوی سره رښتینولي وکړئ چې آیا تاسو دا خبرې کړي دي چې تاسو دا قسمه خبرې کوئ په مسلمانانو پورې، نو هغوی به وایي چې ښه، تاسو دا خبرې دومره سیریس واخیستې، مونږ خو هسې ټوقی کوو. داسې شوي وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا وویلی شو چې دوی دغه شان خبرې کوي چې قرآن والا داسې وي. ګورئ، په یو انسان باندې خبرې کول یو شان وي، قرآن والا داسې دي، نو دا ډېره بده خبره وي، ځکه چې قرآن والا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو او صحابه کرام وو. او نن نور خلک هم قرآن وایي چې هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام ته نه رسي، نو چرته داسې خبرې مه کوئ. په انسانانو کې کمزوری وي، لیکن جنرالیزیشن نه دی پکار چې قرآن والا داسې وي. او ګورئ، دا د منافقینو خبرې دي. دا تاسو په ابن کثیر کې هم لیدی شئ چې کله د هغوی سره رښتینولي وشوه، نو هغوی معذرتونه او بهانې شروع کړې چې مونږ خو هسې ټوقی کولې. بیا الله تعالی وفرمایل چې هغوی له دا جواب ورکړئ: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وایا، ولی د الله سره او داغو د آیاتونو سره او داغو د رسول سره تاسو مذاق کوئ؟ په هغوی پورې تاسو خنداګانې او پیشاړي کوئ؟ صرف هغوی پاتې شو د ټوقو او مسخرو دپاره؟ دا څه د خندا خبرې دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته دغه شان وی چې ستاسو د خنداګانو دپاره الله د هغو قرآن او رسول پاتې شو. یاد وساتئ دا خبره، که څوک مونږه معاف کړو، نو چاله مونږ سزا هم ورکولی شو. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله اوخه باندې سور وو او روان وو، او دې منافقینو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په توره باندې لاس ایښی وو، د کاڼو سره ټکرې خوړې او معذرتونه یې کول او روان وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته کتل هم نه. الله اکبر! او دا د تبوک واقعه ده. په دې وخت کې اسلام غالب شوی و. اوس هغوی ته پته ولګېده که چېرې مونږ غلطه خبره وکړو نو مونږ ته به جواب ورکول وي، نو هغوی به ویرېدل چې چېرته مونږ ته څوک نقصان راونه رسوي. حالانکه مسلمانانو د یو منافق سره هم چېرته جنگ نه دی کړی او نه یې قتل کړی دی، لیکن هغوی په خپله ویرېدل. بس یوه ویره یې به په زړه کې او د هر څه نه ویرېدل. نو ګورئ نن دومره موده پس هم هغه خبرې دي چې خلک یې کوي، چې د خندا او مذاق موقع راشي. د خلکو ټاپیک الله، د هغو آیتونه او د هغو رسول وي. کله په جنت پورې لطیفې کوي، کله په پردې پورې خنداګانې کوي، کله په ګیره پورې ټوقي مسخرې کوي. او خلک داسې کارټونز جوړوي چې په هغې کې یوې ښځې شټلکاک برقه اچولی وي او د بچو یو لوی لاین ورپسې لګېدلی وي. خو چېرې نن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی وې، نو د هغو به هم دغه شان حال حلیه وه. نو ولې په هغوی پورې به خنداګانې کېدې؟ نو دا په اصل کې په دې ښځې پورې خندا نه ده، دا په پردې پورې خندا او مذاق دی. کله په ویلنټاین ډے باندې یوه پردې والله ښځه جوړه کړي چې هغه هم ویلنټاین ډے مناوهي، نو دا ټول په شاعر الله پورې مذاق دی. دا ډیر خراب او ګنده مذاق دی. یعنی هغه شاعر چې کوم زمونږ ایمان دی په هغې پورې مذاق کول، ماشاءالله مونږ په دې کې ډیره غټه حصه اچوو. کافران چې کوي نو هغه خو جدا خلک وي. تاسو خو مؤمنان یئ، ځان ته ایمان والا وایئ او بیا هم داسې کوئ. دا زمونږ چې کم مزاج جوړ شوی دی، نو دا په یو ورځ کې نه دی جوړ شوی. دا مونږ چې په اوچتو پنسو پورې مذاق کوو، په ګیره پورې خنداګانې او مذاق کوو، او په پردې پورې خنداګانې کوو، نو په دې کې ډېر غټ محنت لګېدلی دی او په دې کې مونږ خپله حصه اچوو. برین واشنګ شوی دی. دې شاعر ته په کوزه سترګه باندې کتل او ماډرن والی ته په اوچته سترګه باندې کتل، دا زمونږ مزاج جوړ شوی دی. چې فلانی چې دی نو هغه خو ښه ماډرن دی او اپ ټو ډیټ دی. او دا سو فقیره ده چې په ایرپورټ کې یوه اسلامي ښځه په برقه کې وویني، نو ورته وایي چې ځان ما اخواشه هلته کې ودرېږه. زمونږ ټول مذاق او خنداګانې د دین په خلکو او په ملانو پورې وي. کله د ښځې په نیمه ګواهۍ پورې مذاق کوو، په ډیرو بچو پردې پورې مذاق کوو. چې مونږ ځان ته ایمان والا وایو، نو مونږ له د خپلې رویې جایزه اخیستل پکار دي چې آیا زمونږ په ذهنونو کې هم داسې خبرې وي؟ چېرته مونږ خو داسې خبرې نه کوو؟ داسې سوالونه کوئ د خپل ځان نه چې آخر زما په ذهن کې دا مذاق ولې راځي. چې کله تاسو په پرده پورې یا په ګیره پورې یا په نورو سیزونو پورې خاندئ، نو دا په الله پورې مذاق دی. چې کله تاسو د رسول په حلیه پورې مذاق کوئ، نو دا تاسو په دین اسلام پورې خاندئ. دا حلیه د چا ده؟ که نن حضرت فاطمه رضی الله عنها راشي، حضرت عائشه رضی الله عنها راشي، نو هغه به څنګه وي؟ دا د هغه حلیه مذاق دی. نو قرآن ستاسو نه صرف یو سوال کوي چې ستاسو د خنداګانو او پیشاړو دپاره اسلام پاتې شوی دی، الله د هغو رسول او آیتونه پاتې دي، بل هیڅ داسې ټاپک نشته. کله په حج باندې پتلو پورې لطیفې جوړوي، کله د ملانو په حلوا پورې، نو مونږ هر ځای ولې لطیفې خلقو ته بیانوو؟ د الله ذکر ولې نه کوو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د صحابه سره هم مذاق کوو، لیکن داسې مذاق خو به نه وو چې په دین پورې به مذاق کوو. دغه شان نن خلک خنداګانې کوي او څوک ورته سنشي ویلې، ځکه چې هغوی وایي چې مونږ خاص یوه لطیفه تاسو ته بیان کړه، مونږ لږ شان ځان خوشحاله وو. نو ګورئ دا آیت تاسو ته څه وایي؟ دا خو د منافقین د مجلس خبرې دي چې زمونږ په مجلسونو کې کیږي. مونږ په قرآن کې ویلي وو چې کله هم په دین پورې داسې خنداګانې کیږي یا په دین پورې تنقید کیږي یا په دین باندې نقطه چینی کیږي، نو د هغه مجلس نه پاسئ. که شیطان ستاسو نه دا خبره هیره کړي، نو په یادېدو سره د هغه مجلس نه پاسئ. استغفر الله ربي. دا د افسوس خبره ده او زما ګیله د هغه خلکو نه نه ده چې څوک ایمان والا نه دي. د هغوی خو معامله جدا ده. لیکن ای مسلمانانو، چې تاسو په خپلو مجلسونو کې کینئ او مذاقونه کوئ او د اویا هورانو پته نشته څنګه څنګه خبرې جوړې کړې وي، زه حیرانه یم. تاسو په هغه الله پورې او د رسول په حدیثونو پورې خبرې کوئ چې ملایان به وروستو ځي جنت ته او نور خلک به مخکې وي، دا څنګه څنګه خبرې دي چې خلک یې کوي؟ په جنت کې به نکاح تړلې کېږي او ملان به وروستو ولاړ وي، نو نکاح به څوک تړي؟ یعنی هغه دومره ښه نه دی چې تر اوسه پورې په قطار کې ولاړ دی د حساب ورکولو دپاره. الله اکبر! نو د دې مجلس دلته را ورسېدو، او د افسوس خبره ده چې نن د دې امت زوال هسې نه دی راغلی چې تاسو په خپل ځان پورې په خپله مذاقونه او خنداګانې کوئ، نو تاسو بیا نورو خلکو له څه پیغام ورکوئ؟ پکار خدا ده چې مونږ د ټولو نه زیات عزت خپل رسول له ورکوو، او پکار ده چې هغه مونږ ته د هر چا نه زیات عزیز وي. او د الله خبره والذین آمنوا اشد حبا لله، دا د الله تعالی دین دی، دا د الله تعالی خبرې دي. په هغې پورې خلک مزاق کوي، که چېرې زموږ په مور او پلار پورې څوک وخاندي او یا په مونږ پورې خنداګانې وکړي، نو زموږ به څه حال وي؟ لیکن که په دین پورې خلک مزاق کوي، نو مونږ ته هیڅ فرق نه پریوزي، مونږ ورسره هم په مزاق کولو کې شامل شو. دا دي زموږ رویه او زموږ د مجلسونو خبرې. زمونږ ټاپکس هم هغه دي منافقین والا، او زمونږ هم دغه جواب وي چې مونږ خو هسې ټوقه کوو. تاسو خبره دومره سیریس واخسته، کوچرې نن مو قصدن یا په غلطۍ کې داسې مزاق یا خبرې کړي وي، کوچرې مونږ دا قسم لطیفې چاته بیان کړي وي او یا فورورډ کړي وي، نو په دې باندې مونږ له د الله تعالی نه ډېره زیاته معافي غوښتل پکار ده. او چې کله مونږ په داسې مجلسونو کې کینو، نو پکار ده چې مونږ د هغه خلکو سره په داسې خبرو کې نه شاملېږو او په داسې لطیفو پورې نه خاندو، بلکې هغوی منع کوو. که مونږ څوک نشو منع کولی، نو کم از کم چې بدې وګڼو، که هغه هم نشو کولی، نو پکار ده چې پاسو د هغه ځای نه. که زما په مور پورې څوک خاندي او یا لطیفې کوي، نو زه هلته کېناستی شم، نو دا به څنګه غیرت وي زما؟ او زما په دین پورې چې کله خلک مزاق کوي، نو بیا زموږ ایماني غیرت چرته لاړو؟ الله اکبر! لا تعتذروا، الله تعالی فرمایي چې تاسو معذرتونه مه کوئ. قد کفرتم بعد ایمانکم، دا دومره غټه خبره ده چې تاسو کفر وکړو د ایمان راوړو نه پس. دا کار چې تاسو ته معمولي ښکاري چې دا خو مونږ هسې ټوقي کوو، نو دا ټوقه نه ده، بلکې تاسو کفر کړی دی د ایمان راوړو نه پس. یعنی دا کفر دی چې د الله په شعائر پورې خلک مزاق کوي او د الله په رسول پورې خلک مزاق کوي. د ایمان نه خو تاسو ووتئ. آیا یو ایمان والا داسې خبرې کولی شي چې ها ما په الله ایمان راوړو، ما په قرآن باندې ایمان راوړو، د الله په رسول باندې مې ایمان راوړو؟ نو هغه داسې خبرې کولی شي چې په قرآن کې کومې خبرې دي او په هغې پورې وخاندي، او په کار ده چې د الله نه په داسې خبرو باندې معافي وغواړي، او بیا وایي چې مونږ خو هسې ټوقي کوو؟ نو دا ډېره بده خبره ده. د ګناه نه عذر کول دا نوره هم بده خبره ده، او د ګناه نه پس بهانې کول چې تاسو خو هسې ناراضه شوی. الله تعالی وفرمایل ان نعفو عن طائفه منکم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمین، کچرې مونږ معاف کړو یوه ډله، په تاسو کې یوه ډله داسې وه چې هغه په یو داسې ځای وو، هغوی ناس وو، په خپله یې څه نه ویلي، لیکن هغوی دغه خنداګانې او په پیشاړې واورېدې، په خپله هیڅ هم نه ویلي، لیکن هغوی هم په دې کې اوس شامل شو. او په کار چې بنده شرمنده شي او د هغې نه پس هغوی بهانې کوي. د دې په باره کې روایت راځي په ابن کثیر کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله تبوک ته تلو، نو د هغو سره د منافقینو یوه ډله هم وه. ډېر خلک خو نه وتلی، لیکن یو څو کسان تلی وو چې په هغې کې وديع بن ثابت او فحش بن حمیر وو. دوی په خپلو کې خبرې کولې چې مسلمانانو ته د عیسایانو جنگ د خپلو عربیانو په شان ښکاري. دا دوی ډېره غټه غلطي وکړه. ښه به وشي چې هلته یې ښه ووهي، بیا به دلته هم مونږ په دوی پورې خاندو. او د دوی دویم سردار وایي چې دا قسمه خبرې پرېږدئ، ګنې بیا به دا ذکر په قرآن کې راشي. کوړې خوړل خو زموږ د دې رسوایۍ نه بهتر دي. دوی لا دا خبرې کولې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمار رضی الله عنه ته وفرمایل چې لاړ شه او وګوره، دا خلک سوځي. د هغوی نه تپوس وکړه چې دوی څه ذکر کوي. کچری هغوی انکار وکړي، نو هغوی ته ووایه چې تاسو دا خبرې کولې. حضرت عمار رضی الله عنه لاړو او هغوی ته یې هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغلل او هغو ته معذرت وکړو. چې حضور په خندا خندا کې زمونږ د خلې نه دا خبره ووته. ودیع خدا وې، لیکن فحش بن حمیر وې چې یا رسول الله، تاسو زما او زما د پلار نوم ملاحظه کړئ. بس په دې وجه زمانه دا لغو حماقت والا حرکت شو. آیا د دې نه پس معاف کېدی شم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت وکړو او هغه الله تعالی وبخو. نو دلته د دې معافی ذکر دی، او د دې نه پس هغه خپل نوم هم بدل کړو او خپل نوم یې عبدالرحمن کېښودو او یو ښه مسلمان جوړ شو. د نوم هم په بنده باندې اثر وي. اوس هغه یو ښه مسلمان جوړ شو او هغه دعا وغوښته چې یا الله ما په خپله لارې کې شهید کړی چې زمانه دا داغ لري شي. او بیا داسې وشو چې د یمامه په ورځ دی شهید شو، او هغه دا هم دعا کړی وه چې یا الله چې زما لاش هېڅ چا ته هم میلاو نه شي، او چې څوک الله تعالی معاف کول غواړي نو هغه یې معاف کړي، چې د چا نه داسې کار شوی وي نو هغه دې د الله تعالی نه معافي وغواړي، او چې څوک ډیټ جوړ شي زد کوي او خبرې جوړوي نو د هغوی دپاره راغلی دي چې موږ به هغوی له عذاب ورکوو. او تاسو وګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله د خلکو په دې خبره باندې صبر وکړو نو خلک منکر شو، قسمونه یې وخوړل چې دا خبره مونږ نه ده کړې، مونږ خو بس هسې وې. په هغوی کې یو سړی و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو په باره کې وایي چې انشاءالله الله تعالی به هغه معاف کړی وي، او هغه وایي چې یا الله زه ستا د کلام یو آیات اورم چې په هغې کې زما د ګناه ذکر دی، چې زه کله هم هغه واورم نو په ما باندې غونی زیګ زیګ شي او زما زړه رپیږي. اے پروردګاره، تو ما معاف کړې او ما په خپله لاره کې شهید کړې چې نه ماله څوک غسل راکړي او نه راله کفن راکړي او نه مې خخ کړي خلک. او هغه شان وشوه، د هغو سره چې څومره شهیدان شوي وو د ټولو شهیدانو لاشونه میلاو شو او د دواغه میلاو نه شو، د هغې د سره سوپته نه لګېده. اوس چې کوم رښتینی مسلمانان دا آیتونه وایي او منافقین به هم اوري دا آیتونه، چې کله یو انسان په خپل ګناه باندې پښیمانه نشي او خپل ګناهونه ورته ګناه نه ښکاري نو بیا به هغوی ته په آخرت کې چې کومه سزا ده نو هغه میلاویږي. او چا چې ښه په وخت باندې معافي وغوښته نو هغوی چې کله هم دا آیت وې نو جړل بی. الله تعالی دې موږ ته خپل ګناهونه ګناهونه ښکاره کړي او په هغې باندې دې راله د توبې کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين